نو قدر من دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سیګار په یو تازه ریپورت کې د غیدارې د افغانستان سره د امریکا د مرستندوی ماموریت شارو ته انتقادي کتنه کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د بی بی پلوټو الوتکې نسکورولو سره غلط کار کړی دی. ستړي مشه زه اجمل اند ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې درته هر کله وایم. په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیر نور ریپورتونه هم لرو. خو په اله خبرونو کې په مخکې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر غنی وایي په راتلونکي ومیاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام به د ایران د کوم جنرال یا د بل چا صحفي عمل وي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي ومیاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي، ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړې. په خبر پاڼه کې د هغو ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې د جمعتون جوړول پکې پلان شوی، خو د جزئیاتو لورکولو پرته د ولسمشر له قوله ویل شوی اسلام پیژندنه د هیواد د پانتونونو خونځوي او ادارو په اساسي تګلاره بدل شي. جمهور ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې همدار ازوي چې ولسمشر غنی پرون ماخام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې لګرنوالو بهرنیو میلمنو سره په کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نوي کولو، د مدرسو خونځوي، پانتونونو او جمعتون د وسلولو په اړه بحث تلې ولتي او خوده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون له ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبې په ورځ له غرمې وروسته د وسلوال طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولې دي او له منځه وړي دي.
ښاغلي خوګیاڼي وویل دا چاودیدونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره زیرمه شوي و طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دې چاودیدونکو موادو د نیولو خبر پرون وروسته لاغ ورکړل شو چې په جلال آباد ښار کې یو ماین وچاودید. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چې چاودنې یو تن وژلې او 10 نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبې د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په کوربتو په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبې په ورځ اندونیزیا ته 4-3 په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فائنل ته ووت. افغان ټیم فائنل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د اندونیزیا، تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړي او یوازې له ایران څخه یې په کم توپیر ماتې خوړلې. د جاپان لوبډله پرون وتوانېده چې کوربا ایران د 4 په وړاندې پاتو ګولونو مات کړي او له افغانستان سره فائنل ته وځي. افغان لوبغاړي سید حسین موسوي تر دې دمه چې شپږ ګولونه یې وهلي د دې لوبو د غوره ګول وهونکي لقب خپل کړی. جاپان دوه ځلې د آسیا د شل کلونو د فوټسال اتلولي ګټلې، خو افغان ټیم د لومړي ځل لپاره فائنل ته وځي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د فوټسال د شل کلونو د ملي ټیم لاسته راوړنې ستایلې او هغو ته یې مبارکي ویلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې شایي امریکا د دې اقدام غچ اخلي کنه وویل ډېر زر به خبر شي. ښاغلي ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې شایي له دې پیښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی. په ځواب کې وویل چې وبه ګورو څه پیښېږي. دا ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یوه بې پیلوټه کشفي الوتکۍ د هرمز ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپلې هوا مځکې او اوبو دفاع وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د هوایي ځواک قمندان جنرال جوزف کاستیلا ویلي د امریکا پر بې پیلوټه الوتکه حمله یوه هڅه وه د دې لپاره چې پر تجارتي کښتیو له بریدونو وروسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خنډ سره مخ کړي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همداراز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. د اروپایي شورا د مشر ډونالډ تسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پر روسیې بندیزونه د منسک د موافقو د نه عملي کېدو له امله د رایو په اکثریت نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید شول. متحده ایالات هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه مستقیمه ټلویزیوني خپرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل دیوی پر روسیې لګول شوي بندیزونه زما په نظر د امریکا لویه غلطي وه. هیله من یم چې دا خبره به یو وخت تر کو ثابته شي. اروپایي ټولنې، امریکا او ځینو نورو هیوادونو وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې دې هیواد په 2014 کال مارچ کې کریمیا د خپل قلمرو یوه برخه کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړ. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړې. مرادوف په ازبکستان کې رسنیو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزیایف نوموړی د 2013 کال په جنوري میاشت کې د لوی څارنوال پر دند ټاکلی و. د ولسمشر د فرمان له مخې چې پرون خپور شو د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی بیان شوی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د مرستو څارونکي ادارې یاسیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې نور کولو نیولې د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابېلې نیمګړتیاوې راسپړلې چې په یو ریپورت کې به یې درته وړاندې کړو. دا به هم واورې چې دا پکتیکا په غرنوی سیمو کې میشت خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د غزنی خواجه عمری ولسوالي چې له یو کال ځنګ وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې. د ازادۍ راډیو خبریال ورغلی او له دغه سیمې کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د دې ولسوالۍ په وضعیت هم تاسو خبرو وکړو. وختو د افغانستان په اړه ځین نور ریپورټونه هم دراوړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره ناسم کار کړی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د دې هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې نه ورکول نیولې. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازش جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابېلې نیمګړتیاوې ته ګوته نیولې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګاروی د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. په راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګاروی په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګاروی سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړي توبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تېرېدو سره هېرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګاروی د ډېرو زیاتو سرتیرو د تېښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه هندي باوري سرچینه وایي امریکا ورته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. دې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي په نوي ډیلي کې یو شمېر افغان خبریالانو ته ویلي چې هند په دې اړه خپلې اندېښنې له پخوا راهیسې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خان محمد سیند پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د هڅو دوام د هند اندېښنې پیدا کړې دي. یوې هندۍ منبع د پنجشنبې په ورځ په ډهلي کې افغان خبریالانو ته وویل امریکا دوی ته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د یادې منبع په خبره هند د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په جریان کې نه دی. دغه هندۍ منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې هند په دې حق له خپل اندېښنه او په تېره د پاکستان د نقش په تړاو چې هیڅکله یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی پخوا په بشکک کې له ولسمشر غني سره مطرح کړې ده. دغه منبع دا هم ویلي په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته سفر وکړي چې د هند اندېښنه به پکې په جدي توګه مطرح شي. دغه هندۍ منبع روښانه نه کړه چې په دې اړه د هند اندېښنه څه ده او امریکا دې د افغانستان د سولې په تړاو دغه هیواد ته کوم تضمین ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به هغه مهال خبرې وکړي چې هند په رسمي توګه خپل نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له څه مودې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزې کړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازیو سره شپږ ځلې لیدلې دي. تر اوسه دغو خبرو څرګنده نتیجه نه ده ورکړې او په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د اووم ځل لپاره د طالبانو له استازیو سره وویني. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو په اړه د هند اندېښنه څه ده چې د دغه هیواد یوې باوري منبع له افغان خبریالانو سره مطرح کړې ده. په دې اړه د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي هند له هغې سولې نه چې پاکستان پکې نقش ولري خطر احساسوي.
هند در منطقه یک قدرت بزرگی
ده وویل هند په سیمه کې یو ستر اقتصادی، سیاسی او اټومي ځواک دی. د هند د نقش پرته چې سیال پاکستان دی، د افغانستان هر ډول برخلیک چې ولیکل شي هند به ورسره موافق نه وي. سوله چې د پاکستان د قیادت په ساحه کې رامنځته شي، د هند ګټه پکې ګواښل کیږي. دغه هندۍ منبع چې له افغان خبریالانو سره یې خبرې کړي، د ډهلي او اسلام آباد د اړیکو په اړه ویلي چې روان وضعیت او د پاکستان کړنو ته په کتو به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه شي. له افغان خبریالانو سره د یاد منبع په لیدو کې د چابهار بندر ته هم اشاره شوې او منبع د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د دغه بندر په کاروبار هم اغیز کړی دی. منبع زیاته کړې له دې امله لوی شرکتونه هم اندېښمن دي چې په دغو بندیزونو کې چیرې چابهار هم شامل شي. په دې دلیل دغه شرکتونه د یاد بندر په زیربنایي برخو کې له پانګو اچونو ډډه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی خواجه عمری ولسوالی چې له یو کال ځنډ وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې، نو د ازادي راډیو حق خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغه ولسوالۍ ته ورغلی، له خلکو سره یې خبرې کړې دي. د دې ځای خلک غوښتنه لري چې دولت دې د دې ځای د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا رپورټ ستاسو پام راړو.
غزنی مرکز ته څیرمه په 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې له یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو له طالبانو بیرته ونیوله. دلته ژوند فلج او خلک په کورنو کې ننوتې دي. چوپه چوپتیا ده، خلک له ویرې نه راوځي، یوازې د درنو او سپکو وسلو ډزې راځي. دا ولسوالۍ له مرکز او امنیه قمندانۍ څخه د دغه ولسوالۍ تر ملکي شفخانې او لیسې پورې پر سړک خال خالی او یو کس ښکاره کیږي. دلته نږدې د ترمی کلی چې پر غونډۍ آباد د ښځې او ماشومان لیدل کیږي، خو د دې تر څنګ یو کس چې ځان د سلیمان په نامه راپېژنې ولاړ دی، په څېره کې مایوسي له ورایه ښکاري. ازادي راډیو ته یې وویل دولت دې دغه ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسله والو پاکه کړي. باید په سیمه کې رامی راسی، خلق خپلو کارنو ته دوام ورکړي، په هادي ډول دی خپل ژوند پر مخ یوسي، شوونځي، روغتون او نور دا ډول شان دی فعال سي. لارې باید خلاصې سي چې خلق خپل غریبي وکړي. دلته د امنیتي سرتیرو تر څنګ د زلمی په نوم یو بل کس ولاړ دی. ازادي راډیو ته وویل جګړو مو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. دولت دې په ولسوالۍ کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي.
جنگ سامیارم شما شاهد
اوس هم جګړې دي. تاسو اوري چې اوس هم پایرونه کیږي. هیڅوک نسی کولای چې خپلو کشتونو ته لاړ سي. موږ قراری او آرامي غواړو. بل لور ته د خواجه عمر ولسوال احمد ضیا یعقوبی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دلته امنیت ټینګ کړي.
شما دوستان شاهد هستین
دلته وضعیت ډیر خراب وو، خو اوس تر پخوا ښه سوی دی. موږ له مرکزي دولت، کورنیو او دفاع وزارتونو څخه غوښتنه کوو چې دلته د پوستو په جوړولو لاس پورې کړي. اوس هم وسلوال طالبان کله کله راځي، د خلکو له کورنو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي او بیرته تښتي. ولسوال دا خبرې په داسې حال کې کولې چې د ویرې له حالت څخه یوې بلې خواته کتل او جګړه روانه وه. دا غزنی امنیه قمندان سمنوال خالد وردک په خواجه عمری ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل نه دا چې دغه ولسوالۍ بلکې په ټولو ولسوالیو کې به د امنیت ته ټینګښت لپاره هڅې کوي.
موږ مخکې د ته وعده کړې وه چې په تل د دو درې میاشتې کې موږ ډېر کارونه کړي دي. ولسوالۍ دیاک مې ونیوه، خواجه مری مې ونیوه. انشاءالله موږ به نور هم مخکې روانو. نورې ولسوالۍ به موږ نیسو او دا کوم کمربند چې موږ په مرکز د ښار ته نږدې و دا خط به موږ مخکې وړو. نور
دا غزنی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې مټ ایران غشتې دي تر څو په دغه ولایت کې د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي او پوره امنیت پکې خوندي کړي.
د اروزګان د امنیه قمندان وایي د هغه 25 تنو غیر مسؤوله وسلوالو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې چې د ولسي او مشرانو جرګې د استازو په ضمانت خوشی شوی. په ورته وخت کې بیا د دې آزاد شوو کسانو له جملې د امنیت پخانی امیر پر ځان لګیدلي تورونه ردی او وایي هر وخت حاضر دی چې څارنوالۍ ته ځواب ورکړي. په دې اړه به نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین وایي د شپږ پنځوستنو له جملې څخه پنځه ویشت هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنا نه دي چې ځانونه یې په زور خلاص کړي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یاد کسان یې د سناتورانو، وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نوموړي وایي د یادو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب ورسره کوي او په خبره یې که څوک مجرم نو بیا به زندان ته واچول سي.
مزدونی ده که ما البته سویزن بوده اونا را گرفتار کردیم ایشان و
دغه پنځه ویشتن چې آزاد سول په دې معنی نه دي چې نور دولت ورسره کار نه لري. د قانون له مخې مو د دوی دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب او کتاب ورسره کیږي. که مجرم و سزا به ورکول سي او که مجرم نه و بیرته به آزاد سي. محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د نیول سوو کسانو سره زیات شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیولي. په ورته وخت کې د آزادو سوو کسانو له جملې څخه پخوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بې ګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سوو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني ده پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوي چې دوی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانون د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه د شرکت چې واده راکړ دی هغه د زموږ لوی شرکت دی، د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه د کان دا دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پر لا ورته تسلیم یو قانون ته که قانون نه مراته ولای موږ دا شل کاله کیږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه به قانون وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا میرګری چې تابع قانون امیر امنیت کړی دی.
کمانډان دغه راز زیاتوي که آزاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ورنه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان یې وهلي وي او یا یې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي پنځه ویشت کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره یې د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. اصیل زازی پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت یولس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلې دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قوي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته. ساحې د حکومت تر کوشش لاندې هم نه دي، د دې امنیت ذمهوري نه هم وتلي دي. خپل حکومي داسې یو تړون یې کړی دی.
د پکتیا په غرنۍ سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومي خلک دي، هغه تیبوري خلک اربکیان نسي، هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې دی ونو کټه کول کوي او مخه نیولې ده او هر څوک چې دی وی ونې پرې کول وکړي هغه ته جرمه ټوکل شوی ده او قومي د دود او دستور له مخې غونه نوغه جرمه اخیستلې.
د پکتیا ولایت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکې او یا هم میوه لرونکي بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنیو اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د عوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلق او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدلی معاشات لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنه کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي کورې جوړې کړي. غریبی رپورٹ زمینان نه دوت مو ته د شې په ورګی نشته نور کورونه نشته دا زراتیم ځکه په کورونه کې نشته.
د پکتیا ولایت کرنی او بولګول عملداري رئیس انجینر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کیږي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنه تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه ته یو رسمي شکل ورکو ترسو موږ وکولو شو د دوی لپاره بدیلی پروژې پلی کړو.
محمد ابراندی ویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړی میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکسي ورته کتنه کوي.
دیفنس پوسټ خبرونه لیکلي جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. په لیکنه کې راغلي د جرمني او قطر دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده. دیفنس پوسټ په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیځ ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. دیفنس پوسټ لیکي طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاسپوڅی بولي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادمیچ یماموتو د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبري د نړیوال ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روان دي. د یماموتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. یا ماموتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي، د سولې یو تړون ته د رسیدو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل. ریلیف ویب خبرونه د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبوره کړي څو له خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي. په دوام کې راغلي څه باندې څلور لکه افغانان ګاونډ پاکستان ته تللي. ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه. خبرونه لیکلي د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته ورسید. په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د دې میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامن هیواد معرفي شوی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا، ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي. د کورونې بې ځای شوې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټر چالوکا بیانی په حواله راغلی د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بې ثباتي لا پسې زیاته کړي.
ولسمشر ډونالډ ترامپ وايي ایران د امریکا د بی پلوټ الوتکې په نسکورولو سره غلط کار کړی. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبري اعلان ته څرګندونه وکړه او ویل د الوتکې د نړیوالو اوبو پر سر الوتکې. ترامپ لدی مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره یو ډیره لویه تیروتنه کړې. د ایران سپایي پاسداران ځواک ویلي چې د امریکا بی پیلوټه کشفي الوتکې د هرمزګان په ولایت کې ویشتې او نسکوره کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوي عمل دی. ښاغلی ترامپ ویلي چې که دا الوتکه بی پیلوټه نه وای نو د هغې ویشتل به ښایي بېله مسله وای. ترامپ چې پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ویشتل شوې الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه.
احتمالا ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې ښایي کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه یې ویشتلې او نسکوره کړی وي. له نیکه مرغه دا الوتکه بې وسلې او بې پیلوټه وه او څرګنده ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی، په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره یوه ډېره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه یې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې ده. دې ځواک همداراز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل له سرې کرښې ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. دې وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقب په اړه خبرداري ورکړای دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیکدونکو کشتیو وروستیو حملو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحده سعودي عربستان د دې حملو پړه پر ایران اچولې، خو تهران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. وسم بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جماعتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرونه خبره شو ویلي ښاغلی غنی دا څرګندونه د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې کړي. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړی. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خو ګیانه ازادي رډیو ټول چې د ملي امنیت ځواکونو د چاودیدونکو مواد پرون د ضبطولو وروسته لمنځه وړي. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډله د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په قربتوب په تبریز کې روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ټروډو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر الوته. د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی دی. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړی دی. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. دوستانو خبرونه مل ازادۍ هر اړیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ویلولئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته زموږ نور مطالب رپورټونه او خبرونه هم له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده. دا راډیو لاري زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په همدې ځای د دې ساعت لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. یو نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یاد مباسي
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی دا ونی دا نیمی نړی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې وخت نوی واده شوی ناوی د دې پر ځای چې دا ژوند له ملګری سره کینی او ستونزې حل کړي دا ګډ ژوند د ستونزو د حل لپاره له پلارګنۍ مشوره اخلي.
خورانه می دې ما امراض دې ما خګوري خو سرخله ته خو منشه مطلب لایغه خو پر دې خلک دې چې
یو مدت کې چې زم دې پلار کړم او دې ژوند نه اصلا خوشاله
هم دغه مسائل مونږ کوي ونجلی ونه پویګ نو غنجلی تر ډیره غو کورنۍ ته نیسی مثلا خسرګنۍ ته
دغه کار د خزي او میړه په ژوند څاغي سکوي. اسلام او دارو په هني علمي پاړه سوایي
د ټوله مداخلي دی او هیڅ زاین نیسی او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمیر
یو کورنۍ کې د یو ځوان د پاره کڅوک مشوره ورکړي اغه هم چې دلسوزي با تجربه
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په هم دې اړه مو یو راپور برابر کړی او د خبرونې په ورستۍ برخه کې تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې معمولا یوه ښځه تر واده وروسته د خسر کورنۍ سره یو ځای په یوه کور کې اوسیږي خو د دغې اړیکې د پاللو او خوشحاله ژوند تیرولو په اړه له دغې نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي. له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپلو ستونزو لپاره د حل لاره او د زړه سوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري. ځینې وخت همدا چې نوې واده شوې ناوې د خسر په کورنۍ کې له یوې ستونزې سره مخ شي نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي. کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې ژوند ښه و خو کله چې د ماما او تره لونو سره خپل مشکل شریک کړی وو او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو نو ژوند یې تریخ شو.
زه خو لږ وړه او مساده غونتې وم، نادان وم، نه پوهېدم. ما داسې فکر کاوه چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مختنه وم، دا به ما ته سمه لاره راښیي، هستې کې یم، دوی ما ته غلطه لاره راو. اول ځل یې ډېر ښه و، رفتار مې د خاوند مې ډېر ښه و، اوس مې د خاوند له پامه ډېره زیاته بده سوې ما وهی می ټوکی می داسې خواخی می مم داسې ده وس ځن می ډیر خراب ده وخت به راته ویلې سي دي کاکا لورګانی دي ماما لورګانی دي مرا پرېګه ده ما به ورته ویلې سي د زما دوستانی دي ولې به نه را پرېګه ده.
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې دوه کاله کیږي د پلار په کور ناسته ده او خوند یې د خي او بدی پښتنه نه کوي. هغه وایي ژوند یې ځکه تریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې یې عمر کم و او د خپلې کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي. دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړې دي.
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړو او ما هغوی ته د خپل د زړه راز مرته ویل نو مرګره مې ډېر خوشی نشله ماته ویل چې د خپل خوان شماره دې راکړه. کله چې ما خپل د خوان شماره هغوی ته ورکړه هغوی زما خوان ته زنګ او هغوی سره خبرې وکړلې. هغوی فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ ترمنځ د رامنځته شوی مشکل رافکي او د منځ یې ویسي خو برعکس زما خوان کله چې زه کور ته راغلم نو هغه ډېر زیات په قهر شو چې څنګه زما او ستا ترمنځ چې کوم راز او کوم خبر دي هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي هغې سره شریکوي نو بالاخره د دې سرحد ته رسیدو چیز مونږه رابطه بيخي خراب شله اوس یو مدت کې چې زم د پلار کرایم او د دې ژوند نه مې اصلا خوشاله نه.
ځینی وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسم مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغي او اخته شي. پروین وای لکه چې له میړه سره اړیکې خراب شي دومره حالت خراب شوی چې اند ځان وژنې هڅه کړې ده.
ډیر زیات زوريګه موال سیسما زندگی ډیر زیات خراب شوی ده. چې ګر خونی راته خلا عصبانیت را تر غیات ما خپل ځان می غوخته سلباینه وستم.
د بغلان اوسیدونکو کې تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د خسرګنۍ د بیا عدالتۍ په اړه ځکه له پلارګنۍ سره مشوره کوي چې همدوی خپل دي او مشکل یې په ښه توګه درک کولی شي.
د خواښې او د خسر او د میړه خبره خو مې منم خو زه هغې ته دومره اجازه نه ورکوم چې د ما پرش پورې وغږېږي ځکه زه پوهېدم خورانه مې د ما امراض دي ما ښه ګوري اوس مې زه خپل خورانه ته ورځم د خپل خورانه سره مشوره کوم. زه خو مې خسرخېلو ته خو مې نشم مطلب لایق
خو پردی خلک دی چلی دی تا په فایده باندې خبرې کوي.
مدني فعال هلی اسد بیا په دې نظر ده چې په افغاني ټولنه کې د غټول ستونزې زیاتره د پوهې کچې د ټیټوالي او د ګډ ژوند په اړه د ناکافي معلوماتو لکبل رامنځته کیږي.
دلته تر ډیره د علمیت نشتون دی. کله چې ونجلی ونه پوهیږي چې زه له خاوند سره څه ډول رفتار وکړم، خاوند سره زه څه ډول خوښي رامنځته کولی شم، کومې ستونزې دي چې زه یې باید مخه ونیسم، که مخه یې ونیسم خاوند سره مې ژوند تریخیږي. دغه مسایل منې که ونجلی ونه پوهیږي نو هغه نجلۍ تر ډیره غوږ کورنۍ ته نیسي، مثلا خسرګنۍ ته نیسي، پلارګنۍ ته نیسي، خلکو ته د دې موقع ورکوي چې هغه دې ته دغه د ژوند لاره وښي. کله چې هغه د ژوند په لاره ځي نو طبعا چې هغه نور خلک غواړي شاید د دې خاوند هغسې ونه غواړي. کله چې درک نه اوسي دا ستونزې رامنځته کوي، او درک هغه وخت لمنځه ځي کله چې یوه نجلۍ د نورو په خوښه ژوند وکړي.
خو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي تر هغه چې د ښځې او خاوند ژوند په نورو پورې تړلی وي او فکري خپلواکي ونه لري، نو نه یوازې به یې د ژوند ستونزې کمې نه شي، بلکې لا نورې عقدې او مشکلات به هم وزېږوي.
هر مېرمنه او خاوند چې کله ګډ ژوند پیلي باید خپل پخوانۍ کورنۍ د دوی په ژوند کې پخوانۍ مداخلې او ټول مسایل اما بعد مرغه باید دویم چې په افغانستان کې موږ یو ډول کورنۍ لرو د ماشومو کورنۍ په نامه. په ماشومو کورنۍ کې چې کله خاوند یا مېرمن ستونزه پیدا کوي یا مسله پیدا کوي، بیا دوی مثلا مېرمن ستونزه پیدا کوي عاجل مور ته زنګ وهي، هلک ستونزه پیدا کوي عاجل پلار ته زنګ وهي، یعنې تر اوسه پورې هغه استقلال او وابستګي چې له منځه یې باید وړی وای نه ده وړی. دا تر ټولو نادانه، تر ټولو ناپوهه، تر ټولو بې خبره کورنۍ ده. دوی باید راسي او د یو مسلکي عالم ارواپوه له نظره د خپل ژوند چارې اول ښې سمې سنبال کړي، بیا هغه کس سره واده وکړي، بیا مخته بوځي ژوند. دا چې څوک ورته وایي چې مېړه دې په موټي کې ونیسه، خواښې په کبګیر ووهه، پلار ته دې بوټونه کېده، دا داسې کوه، هغسې مه کوه، دا ټولې مداخلې دي او هېڅ ځای نه نیسي او کورنۍ په بدبختیو، په کشمکشونو، په تزلزل، په نزاع او تاوتریخوالي بدلي.
خو دا چې د اسلام له نظره په کورنیو اړیکو کې له چا مشوره واخیستل شي او څنګه عمل پرې وشي، د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ثقافت او اسلامي زده کړو د برخې غړی سیډنوال عبدالحادی صفای وایي اسلام او شریعت د مشورې اخیستلو لپاره یو شمېر معیارونه ټاکلي دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
یو کورنۍ کې د یو ځوان لپاره که څوک مشوره ورکوي، یا باید پلاری یا باید موری، په دریم مرحله کې یا باید خسوري یا باید خواهی، او یا ورور او خور، اغم چه دلسوزهی با تجربهی غرور، تکبر، نفسی خواهشات، تعصبات، دقوی ده پاره دیر یو خیر نیک مشاوروس، یو دیر مهم مسائلو که مشوره ورکی. دقا کسان چه مشوره ورکی خپل دوی دومره تقوا ولری چه ده خپل پا دقی قول و خبر باندی دیر اصرار اونی کی ناگاهانه. غیر دقی ده کاکا لور، ده ماما لور، ده عمل لور، ولو چه هر چمره دلسوزوسی دینشی دلسوزی کوله.
د نیمې نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ځینې وخت د ښځې او خاوند په ژوند کې د نورو مداخله او ناسمې مشورې دومره سختې تمامېږي چې نه یوازې د اړیکه زیانمنوي، بلکې د دواړو ژوند د تباهۍ لور ته بیایي. دا خپرونې په دې برخه کې به په همدې اړه یوه تمثیلي ټوټه واورئ چې فرشتې غني لیکلې او د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
ګوره خورې، په نن سبا کې دی واده دی، ګوره پام کوه، د خسر کور کې ژوند داسې اسانه نه دی چې ته فکر کوې.
ولې خورې، څه خبره ده؟ سردار او مور خو یې ډېر ښه انسانان دي، زما ډېر احترام کوي، تر اوسه یې زما هره غوښتنه پوره کړې ده.
له واده مخکې ټول خیخان خواږه خواږه کېږي، خو له واده وروسته بیا د اجازه درنه باسي. که دې له اوله د کور کار ورته شروع کړ یا ورته چپه خوله پاتې شوې، بیا به ټول عمر میچنې درباندې چلی. دې ته دې پام وي چې یوه یې درته کوله، دوه به ورته کوې. یو میړه دی په موټی کې وساته، نور د چا په کیسه کې مکیږه.
خیر خورې، له واده وروسته به ګورو چې څه کیږي.
یاره نن مو کار بیخي ډېر و، داسې ستړی یم. وای 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 چې توبه، ته خو ورشه یو ښه شین چای را دم که.
ما هم په کور کې ډېر کار کړی دی، ورشه خپله دې ځان ته دم که. ستړی مشې سردار ګله.
خیر ویسی موري.
دا چای می دم کړای وو، ما ویل ستړی به وې. رښتیا زده دې ماما کرزم شایسته لوری، وریزی می لمدې کړی دی، آقا بش پیتا در سرا پخی که خا؟
زده چا نوکره نیم، نباید خشته ولی، تمام آورست تاسو نوکری کهو.
خلا ده بانده که، لمور سرا می چه دول خبری کهوی؟
تو خلا واده نمخ که دست نوی وشایسته لوری، وس ولی دست تنده سوی؟
نوستا چه دره ده، چی در تا چوب اخلو کینم، او تخپل مزدور را بانده وکی؟
چوب شا، شرمه گی نه، چه دست جبا کهوی؟ دا چوک دی باتوی؟ چه دست لگیایی؟ دا دو کالا مصبر داشتا وک، چه نن بخسی، سبا بخسی، نن بخسی، سبا بخسی. خوز بدی، سبا در تا پا مالگا کم. کلا سهارا تر مخام راند پا قرار کی نستی؟ نو دا زایدی نخوی، مکاری، یار صبر وک.
شایستی تنگیه، لواده و روز خو خوشحالی؟
سو خوشحالیم، خسرخیل می کوشش کهوی چی دکور مزدوره می کی، هر یوی پا ما امرونه کهوی، بیچی چه خبر آورتاو کم نو لانجی هم دوی کهوی.
ما خوی دیر صفت آوری دلی و چی دیر خوی انسانان دی؟
نپوهیگم، خور می مراتا ویلی و چی دی خیخان و رویا لواده و روز تا بدلیگی، ویلی که آقو یوا در تکوی تا هم دوار تکوا.
گوره خور بده نپویگی، اگه فکر کهی چه هر زایی که یو چوک پو لانجو میدان رالشی، خدا لانجی هیچ گتر نکهی. دا چه اگه یوا در تکهی یو تو دو ور تکهی، نوستاسی سونزه بحل چی؟
نماخ پارون مغیت زنگ و حل و خواغی را تویل چه پکیسه که مکیگه.
دی خلکو خبری ماورا، تولی زند کور مزدوره گنه، خوانده هم بحر کار کهی، خواکی ده هم دا دومره وقت کار کردی، اوز پا سپین سر تا تا لگیا دا. هر چوک پا کورانه که او مسئولیت لری چی باید ادایی کی؟ دا چی لکوره ده دخمانه میدان جوڑوی خود پا خوشحاله نی.
خوما فکر کهو که دا سیو کم جوان بمی خشی او چوک پا کار نره سره لری.
گوره وای نر مغاره تور هم نوهی، اوس هم وقت لری چی جوان ده جوڑ که، او چا تا اجازه ور نکی چی پا بیمانه خبر استا جوان تریخ کی. که داسه ده خلکو منه و راز بده لده نام بطره بی.
و شفیقی تام ریختی آوائی، زسو پویدم چی داسه و رازی بمینم.
زمک آغا سوزی چی ور پی بلوی.
دا نیمی نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسه کوي؟
ولا د قصه ویلو د پاره خو موږ یو وخت پدونه لرو چې یو قصه مزدن دي.
ماشومان ته کیسه ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري که د موږ بدن چې خوړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسه باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې دی باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ما ته څه را بیان.
خوګوري دین کو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کوم کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو لیو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
گران اوریدونکو، ماشومانو ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومانو ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي، خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کیدای شي یو شمېر خلک په دې اند وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي:
قصه ویلو دپاره خو موږ بیخي وخت په دنه لرو چې یو قصې مزده نه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګې غړولې دي په انقلاب کې لوی شوی یم، زما قصې بغیر له دنه نشته چې چیرته انتحار شوی، چیرته جنگ شوی، چیرته مړ شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې علت د سبب دا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډېر ناخوالي ګورو، بې عدالتي ګانې دي. نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې، ځکه چې په کورنۍ کې زه یم او د ماشومانو مور دغه د ماشومانو مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي، د کور په کارونو کې او زه په بیرون یم.
هغو ماشومانو ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅکله هم نه ویریږي. کله چې ماشومانو ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزي کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنا چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل، کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې له خوا نه وخت نه لرو، بیا د ماښام یا د شپې له خوا نه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ کیسې، تاریخي کیسې دي، هغه کیسې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي، هغه هغوی ته بیانوو او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به کیسې راته کولې، حتی مور به راته کولې. دا پخوانۍ خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو کیسې به کولې. موږ ته دا کیسې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
اینشټاین وایي: که غواړئ چې ماشوم مو هوښیاره وي، کیسې ورته ولولئ، او که غواړئ چې ماشوم مو ډېر هوښیاره وي، نو ډېرې کیسې ورته ولولئ. همدارنګه ماشومان هم ډېر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښېږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
زما زیات ډېرې کیسې خوښېږي. عمرجان مې کیسې کوي، پلارجان مې ټول چې دي ماته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته م استاد ماته کیسې کوي. د زرمینې قصه، ګیدړې قصه کوي. چې به زه کور ته راځم، ورورک او خورک ته مې زده کوم. بیبي مې دغه وایي موږ چې واړو سم کول، هغه سم کول. کیسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوي چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبت اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی، په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات،
لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو او کوم مسائل چې د د وجود جذب ورته آماده ای فکر کوم چې دا ور ډیر نیک خبره ده. نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقی ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان. د مثال په ډول یو ماشوم ده او دا دوا نخوري، سینه یې پخه ده او ستونی سخت خراب ده او تبه یې ده، دا دوا نخوري وایي نه یې خورم. او که چېرته مور وایي چې اهره بچه مې دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچه مې ښه کېږي، کاکا یې واخله کړپ درمنې نارې کې چې نه نه خل خلاصه ای او تا ته وایي چې ماته دوا راکه. نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بېلګې پکې پرتې دا یو هنري کار دی.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
شامل صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډېر یو ښه عمل ده او ډېر تاثیر گذاره هغه ده.
من ضلع د کابل ولایت اوسیدونکي، کیسې کول ماشومانو ته ډېر ښه اغېزه لري، هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډېر ښه کار دی، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیش وي، بیا تا ماشومان ته ډېر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یو شنا کوي.
خبرونکو دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پانتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغېز لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې پروزنه کې دومره مثبت اغېز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصو ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو. یو بالکل یو مثبت اغېز لري په ماشوم باندې.
هغه لسنځي دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي، ځینې وخت ډار کیسې ماشومان ته ویل کېږي، د پیریانو کیسې ویل کېږي، اوس به تاسو راته ووایئ چې کومې کیسې ماشومان ته ډېرې مفیدې تمامېږي؟
مونږ که ماشومانو ته قصې کې منفي ذهنیت ورکړو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکړو، مثبت رالویږي. قصې باید ماشومانو ته مثبت ذهنیت ورکړي. په قصو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي. دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې فاصله روزلی شو، او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ور زده کړو. نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنگ ور زده کړو، مونږ ماشومان ته ټوپک ور زده کړو، مونږ ماشومان ته دا ور زده کړو چې جنگ کې باید شي وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومان ته په قصو کې ښه شان ور زده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر همدا لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له امله دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کوم هغه به دمانه ډېر زیاته پوښتنه وکړي، او زه د هغې پوښتنه کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور د هغې ډېر زیات ماشومان دی، هغه نه شي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلانونه څوک چې زما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ور زده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ور زده کړئ، او بیا یې تاسو نتیجه مثبته نتیجه یې تاسو په خپله خپل په سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیاتو ته، خصوصا د موضوع ته چې ماشومان ته کیسې ویل شي، په څومره ما پوهاوی ورکړ شوی ده، څومره کتابونه چاپ شوی دي؟
کوم داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخ کې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل، هغه هم د ماشومان ادبیات نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت مونږ را وروزو، هغه دغه پسله پیدا کول شو مونږ ورته د سی مونږ د غواړو ترڅو ډیر کار شوی وي خو بیا هم عمر چې د مونږ غختنه ده او عمر نه دی شوی مگر بنا پر دې اوزا او د حالات او د کم پاملرنه چې ده بیا کې د پورسته څو کارونه کې نسبتا کار ډیر شوی دی
اته کول په کار دی نور هم چې باید د ذهنتون کورنۍ ته هم ورکړ شي چې ماشومان ته حتمان باید قصه ویل شي د ترڅنګ چې روزنه ورکوي د ترڅنګ چې پالنه کوي حتمان د یو برخه د قصو وي
په لومړي سر کې خو دا به ډیر ښه وي چې مونږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې مونږ په پوهنتونونو کې یو بیله څانګه ولرو مونږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی نو کې کار ډیر وشي کتابونه ډیر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي خلک هغه ولولي معلومدار دغې لیدونکي ډیر لوستونکي ډیریږي نو لومړی غوښتنه به د مونږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې د برخه ته پاملرنه واړي دغه میندې پلرونه دا د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي
ډیره مننه کوم
مننه له تاسو څخه خیر سي
خبرېدونکو کار د چې موږ باید خپل ماشومان ته کتابونه مجلې د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو دا ځکه چې دا کار په ماشومان کې د بلدتیا او په ماشومان کې د غبرګون سبب کیږي په همدې هیله د کور کلی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تربیه خو وخت
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي
خلاص د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره